تایکون زما حضرین شکری ورور د ایلمن ولایت واشد ولسوالۍ خبرې سره کوم. دا تقریبا د 3 کال د روشن کې د روشن شبکه بند شوی ده. د واشد ولسوالۍ کې څنګه کار نه کوي؟ نو دا مو خبرات سیستم چې ټوله کته شوی ده او بلم د ریبا شمیرې چې هغه کار نه کوي مخ یې غوښ میرون کار کوي. ورور د دولت څخه میله دا چې د شبکې دی یا لکه غیر پر مخ بند کی.
السلام علیکم مزمنو تجمامه د زده کاجستان څخه خبره کوم د هرات ولایت څخه د جلد ولسوالۍ دا د انایشی دفتر مور سرویس کړي جوړ کارته نه راکړي دي ټول مسلمانانو نه باندې ورکړي دي لوی بلای ګرځي چې دفتر ته ورته وایي ستې چې نو باندې درابلې زموږ په لاس کې جوړ کارتونه دي او دغه مشکلات د ماجرو ته جوړ کړی دی مسلمانان دری بدر کړی یو یوارو ټی په لاس کې نه لري چې من وړ واخي او لس روپۍ د چرخې د کرایې د نه لري چې دفتر ته ورشي دفتر ته چې ورشي وایي نو مان نه دی راغلی او موږ چې لاړ شو راسو دغه لس روپۍ پر موږ باندې دونه تکلیف کوي چې بالا نو کله لس روپۍ پر موږ دای تکلیف کوي دا زموږ مشکل چې هر څوک اوري دغه مسولین زموږ مشکل دی د مقام پورې ورسي بس مخته بشه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلام نمي ومني په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو و به وري چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي پایلې څه دي ډولونه کوم ډول دي او په دیاړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندې زونه لري په هم دیاړه بعد خبرونې ل ملما سره بحث وکړو ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستیاله غلي حنیفه ګیروال ده په پایل کې تاسو ته غلاس وایو کدار ته وای چې په افغانستان کې له خزو سره چکم تو درې خواله کیږي د دې عوامل څه دي
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم او د خزو پروناندی تو درې خواله بحث کوو کو مخکې له دوه چیز د خزو پروناندی د تو درې خواله عوامل بحث کوم خزو پروناندی د تو درې خواله د ممنیت د قانون په اساس باندې خلاص تعریف کړو هغه ته په پنځمه ماده کې راغلي دی وایي چې د هر هغه تیرې چې د خزو پروناندی کیږي څه د دغه شخصیت پروناندی وي یا هم څه دغه دروان پروناندی وي او یا هم څه دغه د جسم پروناندی د تو درې خواله شمیرل کیږي او د تو درې خواله ډولونه هم د خزو پروناندی د تو درې خواله د ممنیت قانون په پنځمه ماده کې راغلي دی چې هغه 22 موارد دي هغه موارد په قانون کې راغلي دي او کله چې کوم څوک لغو موارد سره مخکې کې دوی کوي سي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کوي یا هغه څوک چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي هغه محاکمه شي او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري هغه اساسي لاملونه اول خدای دی چې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حقونو پوهاوی ډېر زیاته کم ده یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کم ده یعنی خلک نه پوهیږي چې د ښځو کوم اساسي حقونه لري نه دوی پوهیږي چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي او بل اساسي لامل د تاوتریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د ښځو په وړاندې زموږ په ټولنه کې متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کیږي او د هغه شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسینه کیږي مثلا اکثرا که په کورونو کې مونږ ګورو خزو صرف د یو کارګر په توګه غته کتل کیږي یعنی هغه کار چې د کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب ناراضي او برلوي د دې چې دغه کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم سره کیږي او د هغه ترڅنګ باندې هغه سي هغه خزي چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی ته هم احترام نه کیږي او دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریتو اداراتو کې یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بی ارزښت معلومیږي او لزکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول سي نه ورکول کیږي یعنی د دوی هغه رول هم کلری اکثرا سمبولیک وي نو بل اساسي لامل د ښځو پرانې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده یعنی فقر او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت او اساسي لامل د دوه معاملې هم فقر اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی د ښځو پرانې ډېر زیات وي نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو پرانې د تاوتریخوالي کچه سربیره لدی چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوي نه ده بلکې هر کال موږ د دې شاهدانو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېریږي
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له خزو سره کېږي، که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کېږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي. یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تېری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډېر زیات ډولونه لري. لکه یو یې هماغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي یا هم جنسي تېری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کیږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپل یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کیږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده. یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیزه خبرو کول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کیږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډېریږي او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کیږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسي. نو دغه هغه ډولونه دي. او در دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالی مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته سوی. مګم هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانه باندې دوی ته فریب ورکول کیږي او له دوی نه جنسي استفاده کیږي او بیا هم دوی پریښودل کیږي، چې دا خپل یو نوع تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ګڼل کیږي چې دې ته ډېره زیاته کمه توجه کیږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالی مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کېږي، د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څه که د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغ په افغانستان کې ډېرې ښځې خپل هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړی وته، او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کېږي هغه تحمل کړي. او کله کله چې دوی نسی کوي سي هغه تحمل کړي، د دې سبب کېږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي. چې کله چې دوی فرار هم کوي، دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي، نو دا د دې سبب کې چې دوی سرنوشتونه تباه سي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ سي. بل پایله د تاوتریخوالی دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي، دوی نسی کوي چې خپل کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټول کړي او خپل کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بل پایله د تاوتریخوالی دا ده چې دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. یعنی کله چې هغه ښځې چې خپل د تاوتریخوالی قرباني کیږي، دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسیږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي، او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثرا موږ قضایې درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي، دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کیږي.
د تاوتریخوالی د کمولو یا د منځ وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډېر زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمېرل کیږي او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمېرل کیږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو، او محاکم دوی قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده، نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید د ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسی کوي، او اکثرا د مجازاتو د معافېدو
فرهنګ چې موږ په ټولنه کې ده چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل دا چې هغه څوک چې قرباني کېږي د تاوتریخوالي هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی که کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کېږي دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید علي او قضایي ارګان دا قضایي ډېر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګري کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګان شمیرې لکه د پولیسو یو سلنه لس شمیره چې موږ لرو داسې شمیرې جوړې سي چې کوم وخت کې چې مثلا ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي هر چېرته که په کور کې وي که په کاري ساحه کې وي یا هم که د باندې وي دوی وکوای سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډیرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسي لري هلته ښځې کوای سي چې خپل غږ اوچت کړي، اما په هغه منطقو کې چې لري پرتې دي هلته ښځې نسي کوای چې دې ارګانونو ته لاسرسي نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوای سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید د رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوای سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوای سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغو نه بیرته دوی خیسي او صحت یاب سي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي تر هغه هلته د هغې د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي تر څو ښځې وکوای سي په آرامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي ډاډ زړه باندې وکوای سي د کورو ځایونو ته ولاړ سي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو دا وه د دې ونې خبرونه تر بلې ونې وخت ولري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې